لاس په جیشوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسا سو کوربم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختبري السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په هدف نوې جواز صادر کړ. په دغه جواز کې چې د خزانه وزارت بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون خپور کړ، د افغانستان د حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د هلو ځلو مخه ونیسي. په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتي ځنډ خبر ورکړ. د پنجشنبه پروس په کندوز او تخار کې په څو جلا پیښو کې د څلور ښځو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ترکیه افغانستان ته د نږدې زر تنه بیړنیو بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوه شپېته واګونونه لري پرون له انقرې څخه وخوځېد او ټاکل شوې چې له 4200 کیلومتره واټن وروسته به افغانستان ته ورسې شي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 940 ټنه مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. ترکی چارواکو ویلي دا مرستې لاړو افغانانو سره د انقرې د بشري مرستو درېمه جوپه ده. د اوکراین دفاع وزارت د دې هېواد د پلازمېنې کیف ته دفاع لپاره د زرګونه کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې تېره شپه د کیف د شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نقشه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د جمعې پر ورځ ویټو کړ چې پکې پر اوکراین د دغه هېواد برید غندل شوی. ورله مخه داسې اټکل کېده چې دا پریکړه لیک به تصویب نشي، ځکه چې روسیه د امنیت شورا دایمي غړې په توګه د ویټو حق لري. او اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمنۍ کنګل کړي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پرون د فبروري په 25مه د اروپایي ټولنې په فوقالعاده سرمشیزه کې وشوه. ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو له لوري د سوداګرۍ او مالی معاملاتو لپاره د نوي جواز صادرولو هدف څه دی؟ وړاندې جزئیات تر سره شریکو. نن په افغانستان کې د سړو سیمو د پانتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل کیږي او په دې خبرونه کې په اوکراین کې د جګړې تازه جزئیات تر سره شریکو. کیف د ګڼو روسي سرتیرو د وژلو ادعا کوي او ماسکو وایي چې پلازمېنه کیف ته چیرمه په یوه هوایي ډګر کې د هوا له لارې پوځیان ښکته کړي. په اوکراین کې له یوه افغان سره هم شغېدل یو.
همدا اوس چې تاسو سره غږېږم، د دیسې د بندر ساحه په راکټونو ویشل شوې ده، د اور لمبې ښکاري.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په هدف نوې جواز صادر کړ. مخکې مو په خبرونو کې هم په دې اړه واوریدل. په دغه جواز کې چې د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون صادر کړ، د افغانستان د حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د هلو ځلو مخه ونیسي. په بیان کې راغلي دي چې واشنگتن د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره له خصوصي سکتور، نړیوالو شریکانو او متحدانو او مرستندوی مؤسسو سره کار کولو ته ژمن دی. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت مرستیال والي اډیمو څرګنده کړه چې متحده ایالاتونه به له افغانستان سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او په دغه هیواد کې به د سوداګرۍ او مالی حالو ځلو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې وکړي. رویټرز څرګندوي چې په دې جواز کې دا څرګنده ده چې د متحده ایالاتونو بندیزونه به پر طالبانو په خپل حال وي.
آزادي رادیو
د سره صلیب نړیواله کمیټې په یو راپور کې لنړیواله ټولنې غوښتي چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي او لا افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سره صلیب نړیواله کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هیواد شتمنه کنګل کړي، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونو بې وسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځنی سفر په پای کې پروند ICRC پر رسمي وی پانه خبر شو، لنړیوالو مرستندوی ټولنو غوښتنه شوه چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سم دستي اقدام وکړي. راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قول راغلی دی چې وایي د خپل 25 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅ کله هم داسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلای. رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچا چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت پر اختیار هی خون کای دی. ماردینی ویلی چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برمته نشي. نو موړی زیاتوی مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالی کمیټې مشر وای د هدف ته د رسیدو لپاره د خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي. ښاغلی مردینی وای د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
د وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې سم د استمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. ICRC د ټول افغانستان په کچه له 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د ICRC د معلوماتو لمخې د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې د صندوق مشروي طالبانو ژمنه کړې چې پر روانه میاشت کې به د نجونو د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې نن د کب ومه د سړو سیمو د پانتونونو دروازې هم د محصلو نجونو او هلکانو پر مخ خلاص شي. جزئیات اسمت سروان پر راپور کې.
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف هله څرګنده کړې چې طالبان به را روانه حمل میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیل ته د اجازه ورکولو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. کاترین روسل د یونیسف د مرشي په توګه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشانو داسې نشي نشانه شوډري چې غواړي په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زبری په تلرويشتمه پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته تر شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې پرې نشو دي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. میربن روسل چې اوس په دې دندګ مرل شوی وایي چې هیڅوک باید د زده کړو له حق محروم نشي. په تیروش په میاشتو کې پر طالبانو لدی کبل سخت انتقادونه وشول چې شزیه اون جونی د زده کړو او کار له حق څخه محرومی کړی دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې نن د کپو ومه د هیواد د ټولو سړو سیمو په هانتونونه د نجونو او هلوکانو پر مخ پرانستل شي. د سلواغي په 14 نیټه د تودو سیمو په هانتونونه په داسې حال کې پرانستل شول چې د هلوکانو او نجونو ټولګي جلا شوی وو او نجونې د ځانګړي حجاب په اغوستلو مکلف وبلل شوې. ویل کېږي چې له دې پریکړو سره په هانتونونو ته د تلونکو نجونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. نړیوال ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړی دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق، بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت جوړول تر ټولو مهم دي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې ټولو وګړو ته به د شریعت پر اساس حقونه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم دا راز ویلي دي چې د دوی سرپرست حکومت د افغانستان د ټولو خلکو استازي توپ کوي.
د لویدیځو آژانسونو په استناد د اوکراین د جګړې تازه تحولات. روسیا او اوکراینی ځواکونه د پلازمینې کیف په لمنو کې په جګړه دي. اوکراینی چارواکو د پلازمینې لاستوګنو غوښتي دي چې د ښار دفاع وکړي. اوکراینی پوځیان وایي چې د کیف په اصلي عمومي لاره روسي ځواکونو پر یو پوځي مرکز برید وکړ چې حمله یې شاته وتنبول شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراینی پوځیانو غږ وکړ چې له چارواکو واک واخلي او د سولې خبرو ته کښېني. د یوکراین د ولسمشر ویاند په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې اوکراین او روسیه د خبرو لپاره د ځای او وخت پر ټاکلو غور کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې متحد ایالاتونه به د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې پر ولادیمیر پوتین او د هغه د بهرنیو چارو پر وزیر سرګی لاوروف بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنه او کاناډا هم ورته هڅه کوي. کاناډا، متحد ایالاتونو، بریتانیا او اروپایي ټولنې ویلي دي چې دوی به روسیه د سویفت په نوم لنړیوال بانکي سیستم بهر کړي. سپین ماڼۍ له کانګرس غوښتي دي چې د بشري مرستو او امنیتي بحران لپاره دي 6.4 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. یوکراین ویلي دي چې تر اوسه یې تر زرو ډیر روسي سرتیري وشلي دي. روسیه بیا له خپل لوري تر دې دمه د تلفاتو شمیرې نه دي اعلان کړي. ملګري ملتونه وایي چې د 15 ملکیانو د وژلو او تر سلو ډیرو د ټپي کېدو پخلی کوي. ناټو له اوکراین سره د وسلو د ورکولو ژمنه کوي او د اروپا په لویدیځ کې نور پوځیان ځای پر ځای کوي. ماسکو وایي پوځیانو یې د پلازمینې کیف په لمنو کې د هوست میل هوایي ډګر نیولی او هلته یې په پراشوټو کې عسکر ښکته کړي دي. یوکراین په دې سیمه کې د درنې جګړې خبر ورکوي. ملګري ملتونه وایي چې د اوکراین د جګړې له امله شاید تر 5 میلیونه پورې خلک بهر ته کډوال شي او تر اوسه پورې لږ تر لږه 1,00,000 کسان له اوکراین وتلي. او اوکراین ویلي دي چې روسي جنگي بیړۍ د مالدووا یو کارګو کشتي چې کیمیاوي مواد پکې بار وو او د مالدووا بیرغ پرې رپیده له اوډیسیا سره نږدې وشتلې ده. محمد عثمان د اوکراین د جنوب په اولیس شهر کې د افغانانو د ټولنې مشر لازدي رډو سره په خبرو کې د خپل سترګو لیدلې حال او هغه احساس بیان کړي چې پر اوکراین د روسي د پوځي یرغل لپایلې لیدلې. شغلی عثمان له احمد تکل سره د مرکی په پیل کې هغه څه بیان کړل چې به گاښ پنا وخت د دسترګو په وړاندې تیر شول.
پاندا اوس چې تاسو راغېګم د دې سي د ښار د دوه بندرونو څخه چې یو د چرنمورسک او بل د دې سي بندر په نام یادېږي، د دې سي د بندر صحه پر راکټونو وشل شوې ده او د غوځای د اور لمبه ښکاری د دونه ښکاری هم ده شان د هوایي ډګر صحه هم ام دا اوس په راکټو وشتل شو دی ور د دونه لمبه ښکاری.
لته سره خو کورنۍ هم په اديسه ښار کې شته. تصمیم مو څه دی بلخره پاتې کېږي یو کوزي
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغه ته هم د نورو فامیلونو زنګونه راتلل، د وطن زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي او امریکا او کناډا زنګونه راتلل او اطفال هم د هغه اوازونو چې دوی اوریدلی وو د پیخي کوله او ناراحتي هودله. په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د خان یو څلری ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیل دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کوم د ډار احساس نه کوم. او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په اديسه ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لرئ؟ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي اوس له یو بل نه خبريږي؟
بلې، هو مونږه ګڼ شمېر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جمعتون ګروپونه لري، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لري، چې په دې کې د ټولو افغانانو تلیفونونه ثبت دي او معلومات